د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر درې بجې دی په روانه خبرونه کې د خپل کوربه نجیب امیر د خبرونو د ویان شاهین بنری او تخنیکی همکار نادری سره مونږ قبول کړي په روانه غړې کې چې خبري غړې دا ریپورتونه درته لرو د پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه دا ټول یو په بل پسې اوریدې شي. خو د دې هر سنه وړاندې د دې محل تازه خبرونه چې زما همکار شاهین بنری تاسو وړاندې کړي.
سلام شهر مبیر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ دون مشر نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلي او لارې راغلي دي. د شمالي وزیرستان په حیدرخیل کلی او د باجوړ په خار کې نه پیژندل شو وسلوالو دوه ځایي وګړي په ډزو وشتي او وجري دي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه میرمنه میلانیا ټرمپ د کووډ 19 په ناروغۍ اخته شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلي او لارې راغلي دي. پرون له لندنه د ویډیو لینک له لارې نوموړي د خپل ګوند مشرانو ته په وینا کې زیاته کړه چې ورور شاباش شریف د مالی درغلیو په مقدمه کې ونیول شو، خو جنرال اسم سلیم باجوا چې په بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونه لري پاک وګرځول شو. نواز شریف تور پورې کړ چې د احتساب قومي اداره یا نیب یوازې مخالف سیاسي مشران په نخښه کوي او نور به په داسې خبرو چوپه خوله پاتې نه شي. بلخوا حکومتي غړي وایي چې د احتساب اداره یو خپلواکه اداره ده او سیاسي مشران دا تورونه ځکه لګوي چې د احتساب د عمل نه ځان بچو ساتي. وزیر اعظم عمران خان ویلي د پوز کار دا نه دی چې د هیواد په جمهوري عمل کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي دي چې په خوا داسې ځکه شوي چې د هغه وخت حکمرانان په درغلۍ کې ککړو. عمران خان د یو شخصي ټلویژن سما نیوز سره په یو مرکه کې چې تېر ماښام خپره شوه زیاته کړه چې حکومت یې د پوز په اشارو نه چلیږي، دی ولس منتخب کړي او په خپلو فیصلو کې خود مختار دی. عمران خان دا خبرې له هغې وروسته کړي چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر محمد نواز شریف په خپلو وروستیو ویناګانو کې پر عمران خان تور پورې کړي چې د 2018 کال په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې منتخب شوی دی. د شمالي وزیرستان په حیدرخیل کلی او د باجوړ په خار کې نه پیژندل شو وسلوالو دوه ځایي وګړي په ډزو وشتي او وجلي دي. پولیس وایي وړومبۍ پیښه تېر ماښام د میرعلي حیدرخیل کې رامنځته شوې او بریدګر په تیښته کې بریالي شوي. چارواکي وایي د پیښې پلټنې کوي. په شمالي وزیرستان کې په نږدې موده کې په هدفي بریدونو کې د ځایي خلکو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي. ځایي خلک وایي دغه د هدفي بریدونو 23 پیښه وه، خو امنیتي ادارو یې لا تر اوسه تر شا پټ لاسونه نه دي څرګند کړي. بلخوا پرون د باجوړ په ښار کې وسلوالو د عنایت قلعه د کاروباري اتحادیې یو مهم غړی محمد شعیب په نښه کړې او وژلې دي. وروستیو هدفي بریدونو په سیمه کې د امنیت په اړه نوې پوښتنې راولاړې کړې دي، خو چارواکي ادعا کوي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ دړکه ورکړې چې د اسلام آباد انتظامیه دی د دوی د ملګري فضل قیوم باچا د وژنې ذمهوار په درې ورځو کې په ډاګه کیږي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. په اسلام آباد کې د غورځنګ یو فعال ډاکټر کامران وزیر پرون مشال لیډو ته وویل چې د فضل قیوم د وژنې وجوهات لا واضح نه دي، خو دوی له حکومته غوښتنه کوي چې پلټنې وکړي او ذمهوار کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د غورځنګ مشرانو فعالان وایي که داسې ونه شول نو په سوابۍ او اسلام آباد کې به په احتجاجونو لاس پورې کوي. فضل قیوم باچا د سوابۍ اوسیدونکي وو، د پی ټی ایم فعال و چې د سپتمبر په 9 نامعلومو وسلوالو په اسلام آباد کې په ډزو ویشتې او وژلې وو. بلخوا د اسلام آباد د کانا پل تاڼۍ پولیس چارواکي وایي چې په دغه اړه پلټنې کوي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه میرمنه میلانیا ټرمپ د کووډ 19 په ناروغۍ اخته شوي دي. د خبره نوموړي تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي او زیاته کړې ده چې اوس به قرنطین کیږي. د لانه د معلومه چې ولسمشر ټرمپ او یا په میرمنه کې د دغه ناروغۍ څه علامات ښکاره شوي او کنه. د لغې وروسته ده چې د ولسمشر ټرمپ یوه سلاکاره هوپ هیکس چې روانه ونه له ټرمپ سره ګڼ سفرونه کړي وو هم د کورونا وایرس په نتیجه کې په ناروغۍ اخته شوې ده. دا د دې وخت خبرونه.
شاهین بنری چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په روانه خبرونه کې د زنو ریپورتونو تفصیل په دې توګه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي امنیتی ادارې په سیاست کې ګوتې وهي. له یوه شنون کې حسن خان نه به واورو چې د نواز شریف نیوکې د امنیت په اداره باندې دي که د تحریک انصاف ګوند په نخښه کول غواړي.
نواز شریف قطر ته تیار نو په ملټی پارټي کانفرنس کې کوم شو په هغه کې دی یو خبره کړې و په خپل سپیچ کې چې زمونږه جګړه چې ده هغه د عمران سره نه ده، هغه د هغه چا سره ده چې عمران خان نه وسته دي.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند د یو غړي د تختول کېدو خلاف په کوژګر کې احتجاج او پرلت پیل شوی. نن د عدم تشدد نړیواله ورځ منځل کیږي. موږ پرې د افراسیاب خټک سره خبرې کړې.
عدم تشدد چې دی هغه خو چې د تشدد برعکس حقیقت دا دی چې دا یو قسم ته د انسانانو تر ټولو مهذبه او شریفه نظریه ده.
ګڼ نور رپورټونه هم لرو چې د اورېدو لپاره بلنه درکو چې دا خبرې ګړی را سره واورئ. پرونی لومړی رپورت. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په تیرو څو ورځو کې یو وار بیا سیاسي هلې ځلې تیز کړې دي. د دغه ګوند رهبر نواز شریف تیر ورځ له لندن د ویډیو فون له لارې د خپل ګوند د رهبرۍ کمیټې غړو ته په وینا کې ویل امنیتي ادارې په سیاسي چارو کې مداخله کوي چې دا خبره نه ده او جمهوریت قوتونو ته پر ضد ودرېدل پکار دي. نوموړي ویل د تحریک انصاف حکومت د احتساب په نامه د هغوی د ګوند د مشرانو نه سیاسي انتقام اخیستل غواړي. په همدې اړه د نواز شریف لور مریم نواز هم ورته څرګندونې کړې دي. خو بل پلو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي نواز شریف د احتساب نه د ځان د ساتلو لپاره دا ډول اقدامات کوي. نور حال د غلام غوث پر رپورٹ کې.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز په خبری کانفرنس کې وویل چې د حزب اختلاف د مشر شاباز شریف د نیول وروسته کله هغه د ګوند نور مشران هم نیول کیږي نو ورته تیار دي.
سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے اور میں گرفتار ہوتی ہوں ہو جاؤں.
تر ټولو لوی خبر دادا چې نواز شریف به په لندن کې ناست وي او دا غوي د هلو زلو مشري به کوي. کزه هم بندې کړم نو د مسلم لیگ نن سره د کارکونانو کمی نشته. که مریم نواز ونیول شو نو شاید خاقان عباسی به رامخې ته شي او که هغه هم ونیول شو نو رانا ثناءالله، پرویز رشید، مریم اورنگزیب، خواجه سعد رفیق یا احسن اقبال او نور ټول د نون لیگ خلق با په میدان کې ولاړ وی او دا په دی وجه چې مونږ د ولس عین او د قانون د تحفظ قسم خوړلې دي
کې همنه عوام کی ملک کی عین کی قانون کې تحفظ کی قسم کھائی اور ہم اس اجنډه پہ.
مریم نواز دا خبرې 13 ورځ په داسې محل کړې دي چې د سپتمبر په 3 نیټه د حکومت د راغورځولو په هدف د حزب اختلاف د ګوندونو د ټولګوندیز غونډې وروسته د تحریک انصاف د حکومت او د حزب اختلاف ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دي او د سپتمبر په 28 نیټه د حزب اختلاف مشر شاباز شریف د لاهور های کورټ نه هغه محل ونیول شو کله چې یاد عدالت په شاباز شریف د نیب لخوا په یو مقدمه کې د هغه د ضمانت اپیل رد کړو. په عین حال کې هم 13 ورځ بیا د اسلام آباد د احتساب عدالت د توشخانی ریفرنس په نوم په یو کیس کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اساسو د ضبط کولو امر ورکړو. د سپتمبر د 3 په ګڼګوندیز غونډه کې په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې د تحریک انصاف د حکومت د راوستلو په سیاسي چارو کې پر پوز د مداخلت د تورونو او د حزب اختلاف د سیاستوالانو په ضد د احتساب د ادارې نیب د کارولو د تورونو لګولو وروسته حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. هم 13 ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو او پاکی وزیر شبلی پراز د پاکستان جمهوری تحریک تر سولې لاندې د حکومت پر ضد د اکتوبر د 11 نیټې نه د جلسو جلوسونو پیل کولو په لړ کې وویل چې په انتخاباتو کې د ټګۍ په اړه په کار و دوی د الیکشن کمیشن او عدالتونو لاره خپله کړې وي او په دې معاملاتو کې په وس خیل کول یو غیر جمهوری رویه ده. پدی کی پوز ملوث دی او دا چل دی او هغه او بیا تاسی په انتخاباتو کې برخه هم اخلي. مولانا فضل الرحمن په صدارتي انتخاباتو کې برخه اغستلی و. په اسمبلی کې هم تاسو په ځینی قوانینو حکومت ته ووټ ورکړی او په ځینی مو مخالفت کړی، نو اچانک دا څه وشول؟ دا ځکه چې هغه یو کس چې بهر ناست دی، نو د خپل ځان د بچ کولو لپاره هغه ټول د ټاکنو عمل او د هیواد د جمهوری حکومت د لانجمن کولو ناکامه هڅه کړې ده.
ملکی جو جمهوری جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے.
په پیښور کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د سپتمبر په شلمه غنګوندی غونډې ته د نواز شریف د وینا وروسته سیاسي صورتحال ډیر ګرم شوی دی.
تاسو ګورئ د میا نواز شریف د تقریرونو پس چې دا کومه مسله جوړه شوې ده چې خلکو حکومت په خپل د دې کریډټ د اغسو کوشش هم کړو چې دا خو عمران خان سي په خپل ویلو مړ اجازه ته ورکړو چې خلکو لوخي چې د نواز شریف په خپل ګور سمره وي چې زه بیمار یم دا سمره ټیک سي، نو وی چې د تقریرونو اجازه حکومت ورکړو دا حکومت خبرې هم بدلیږي را بدلیږي. او په دې خبره باندې ټول خلک پوه دي چې دا اخرنه کومه کل جماعتي کانفرنس شوه دي او نواز شریف ورته خطاب کړی دی، نو هغه نه پس چې کوم حکومت ته زور رسیدلې ده هغه هم ټول خلکو له پته ده. خو خلکو له دا هم پته ده چې دا حکومت یوازې سیاسي حکومت نه دی، وخت په دې وخت کې پاکستان کې سیاسي او عسکري چې کوم زمونږ اداري دي دا ټول په یو پیج باندې دي. او هغه نو دې د وجه دا دومره آسان کار به هم نه دی اپوزیشن د پاره چې هغه دې راسم لې یاد دغو کې، نو یو طرف هم مضبوط ته او اپوزیشن چې کوم دی نو هغه دومره دغه نه ښکاري چې تر سوپر مکمل اتحاد نه کړي، ځکه دي اکثر خبرې وکي او به رستو کې پکې یو نه یو کمزوري پکې چرته نه چرته پکې اوخی، نو د هغه نقصان به دي ته ورسیږي.
د هیواد د راګرم شوی سیاسي کړکېچ په لړ کې تیر ورځ د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون د وزیر اعظم عمران خان یو لوی مرکه هم خپره شوې ده چې بیا وروسته د هغه مرکه مهمه برخه د پاکستان په نورو رسنیو هم خوندل شوې. او وزیر اعظم عمران خان د خبريال ندیم ملک سره په دغه مرکه کې د نواز شریف لخوا پر پوز د لګول شوی تورونو د وینځلو هڅه وکړه او هغه وویل چې نواز شریف د پوز په نخښه کولو سره په هیواد کې د یوې لوی پیتنې د جوړولو هڅه کړې ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بار بار په خپلو څرګندونو کې وایي چې د ملک امنیتي ادارې د تحریک انصاف د حکومت ننګه کوي. زموږ همکار ګل ایاز د خبریال او شنون کې حسن خان سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د نواز شریف څرګندونې د ادارو پر ضد دي که د تحریک انصاف د حکومت پر ضد؟
نواز شریف صاحب دی یو کال صبر وکړو د اسټابلیشمنت د رویې نه چیرې وی دا غنی چې زمونږه وچانټینګ روان دي زمونږه خلاف چې کوم دي لکه حکومت یا اسټابلیشمنت چې دی دا نه ادارې استعمالي یا عدالتونه استعمالي، نو دوی خو تقریبا دا کال مریم نواز خاموشه و. دامو شهبا شریف کوشش دا وکړو چې یاره یو ریکنسیلیشن غونډه کې پالیسی اډاپټ کړي. وسې کله دا نوې دغه شروع شو چې شهبا شریف هم ونیسو نواز شریف خلاف چې کوم دی هم دا دغه روان دي د واپس را وستلو لپاره دوی حالې ځلې کې، نو اوس د کتاسو ته یاد نو په ملټي پارټي کانفرنس کې کوم شی وو په هغه کې دی یو خبره کړې و په خپل سپیچ کې چې زمونږه جګړه چې ده هغه د عمران سره نه ده، هغه د هغه چا سره ده چې عمران خان نه وسته دي. دوی د خیال لري چې د الیکشن چې کوم دا رښتې وي دي او عمران خان د اسټابلیشمنت په وګ باندې د امپوز کړی دی، مونږ باندې امپوز کړی دی، نو اوس دی دا پرشر چې بیلډ اپ کیږي. تاسو په خیال دې نه مخکې چې بیا مریم نواز کوم پریس کانفرنس کړو، نو کله چې شهبا شریف ارست کو نو په هغه کې هغه دا خبره وکړه چې شهبا شریف پر سکرین نو دا جنرال باجوا ولې نه ارست کی، دا جنرال
قاسم باجوا
قاسم سلیم باجوا چې کوم دې دا، نو د دې نه پس دا اوس دا نواز شریف بیا دا خبره وکړه نزل خبره چې را لکه هغه ټیم کې ماته دا ایسای هډ چې کوم دی ریفر کی ما په خل دیر الاسلام تا هغه ټیم کې دیر الاسلام هغه ما په سراغه او ماته وی چې را لکه د دې خبرونو د مطلب دا دی چې فوج یا اسټابلیشمنت چې دی هغه پولیټیکل مینورینګ کوي. بل دا خبره چې د پارلیمنت یاد کو چې را پارلیمنت چې کوم دی دا آزاد او خود مختار اداره نه ده، د دې مینیجمنت کې
سیاسي ګوندونه راغون شو او یو اتحاد جوړ کو د پی ڈی ایم په نامه مانی. نو آیا سیاسی گندونا خپل منس کی هم اغا رنگ پا اعتماد کی پا یو بل اعتماد دومره نکی، نو آیا دازل چه اس کو دیو راغون شوی دی، نو آیا دیو اغا رنگ یو د حکومت زد دسی یو تاگلار جوڑ کری کنا؟
گور آگی که منگا چکل اینالیسیس کو گولایاز نو تاسو گوره دا پیپلز پارٹی مسلم لیگ و مولانا دا دوی مفادات چی کم دی اخر دیر زیاد یو بل سرا تکرا اخری پیپلز پارٹی سر دی وقت که دا سندھ حکومت تے ٹوٹل میجارٹی سرا دے مرکز کے اپوزیشن گئی اس پیپلز پارٹی دا نغواڑی چھ دے حکومت خلاف یا منگا فریش الیکشن تے چکم دے فوریا کوئی وی چر منگا سر یو صوبہ دا لیکن نیم پاکستان زمون سرا دے او اپوزیشن ہم کی حکومت ہم کئی مسلم لیگ والے چکم دے اخوی باہر دی مو دغه شانتے خپ مسلم لیگ کی بیا دونه رټ یو د شبا شریف چا غری کنسلیشن کی د حکومت سره غا دغه غواڑی روغ غواڑی صلح غواڑی نواز شریف او دغه لور چکم دے اغه فرنٹ لی چکم دے راضی په دغه باندې حکومت خلاف چکم دے اغه فرنٹ لی اسٹیبلشمنٹ ٹارگیٹ کی اوس د سیاست ته د دې اغوی په خپل دنم تقسیم دی بیا د حکومت سره چې کوم دی د هغه خزیره خبره ده بیا ډیفرنٹ اپروچ دی یو د پیپلز پارٹی اپروچ دی یو د مولانا اپروچ دی یو چې کوم دی د شهباز شریف او د نواز شریف اپروچ دی اوس په دې کې دوی ته سپیس نه ملاویږي نو چې نه ملاویږي نو دوی اوس په زیاده دی چې لکه تاسو ما وختي و چې هغه هډان دی اخلي نو دوی وی چې رمنګه د پی ٹی آئی سره هیڅ نه شو کولای چې پی ٹی آئی سره نه شو کولای نو د اسټابلیشمنت کمزورې کو چې اسټابلیشمنټ کمزوري شند دوی خیال ده چې پی ٹی آئی سره ډېر لږ خلک دی په دوو کسانو په دریو کسانو باندې دا پرایم منسٹر دی ګلایاز اوس کې چیرې د اپوزیشن وغواړي اپوزیشن دا د دوی زما په خپلو پروګرامونو کې ډېر تپوسونه کړي که نن هم اپوزیشن وغواړي او دوی ځان ارګنایز کړي نو په پارلیمنت کې دنه چې کوم دی دوی د وزیر اعظم تخته چې کوم دی هغه ولټه کوي شي خپل کسانو باندې اعتماد هم نشته ګوره تاسو د سینټ په الیکشن کې وکتل سنجرانی خلاف چې کوم نو کانفیډنس مور هغه مو وکتل دا 13 ورځ چې کوم دی دا جاینټ سیشن شو کوم دی اف اے ٹی ایف دا بل چې کوم دی اف دا بل چې کوم پاس کېده په دې تاسو وکتل نو دې د نن نه د دې پر رینکس کې چې کوم دی ډیر زیات مطلب کریکس ډیر زیات دی اپوزیشن د دې په خپل پټو هغه مر کنټرول نشته نو حالانکه کدی نن مو واري ده د پنجاب حکومت دی لر کوي شي د مرکز حکومت ویلر کوي شو غداري په ځای باندې بیزی سټریټ ایجیټیشن
خبریال او شنون کې حسن خان او چې د ګولیاز پښتني جواب ولې او اوس هم په یو بل موضوع در ته ریپورت لرو د خبر پښتونخوا پولیس وای په مومندو کې سکم 2000 لوی زو خاصدار سرتیری د پولیسو ادارې ته راوړل شوی او د لزګونو نورو د برتی کولو کار هم روان دی د پولیسو مشر سن الله باسی تیر ورځ مومندو ته ورغلی او هلته د پولیسو په لیکو کې د شامل شو کسانو د ټریننګ ننداره لنګدې نه وکړه په 2013 کال کې چې په خوانې فاټا په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شو نو حکومت ورسره سم دا پریکړه هم وکړه چې لویز او خاصدار ځواکونه به په مرحله وار ډول د پولیسو په څنګه کې پر کار ګمارل کیږي په ډیر نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثنا الله عباسی ویلی چې په محمدو کې 1900 خاصدار او لویز غړي په پولیسو کې شامل شوي ول یو نیم سل خاصدار لا هم پاتې دي چې هغه ته په پولیسو کې د شاملېدو لپاره د یوې هفتې نوټس هم جاری شوه دي
ان شاء الله ریکروټمنټ به کوي نه ریکروټمنټ یان سه به پوری سارے اضلاع میں سے
دی وای چې نوی تنن به هم برتی کو په ټولو قبایلی ضلعو کې چې څومره نوی خالی ځایونه راځي هغه کې به مکمل لوکل او یا ځایي اوسیدونکو برتی کو او په دغه کې به میاشت یوه نیمه پورې ولاګي
جتنی ویکنسی آئے ان کی ہم کریں گے ابھی ڈیڑھ مہینے یا ایک مہینے میں ہو جائے گی
نموڑے پرند محمد دو بایزو بھائی ڈاک تحصیل تور گلے او دو محمد دو زمشیو دو نیم سو پولیس دو جسمانی تربیت معائنہ وکڑا دغه تربیت اغستون کوله د پاکستان پوز تربیت ورکوي په دې مقاصنه الله عباسی ول چې د سپیشل برانچ او سی ټی ډی پولیسو د پاره هم ځمکا خستل شوې ده او ورته نور شیان لکه ګاډي او وایرلس سیټونه هم ورکړې شوې دي ځینې کمایشته خو هغه به هم زر پوره شي
جو ای سایز ہیں یا سب انسپکٹر ان کی ہم سپیشلائز ٹریننگ کا پروگرام بنا رہے ہیں
دی وای چې کوم چې د پولیسو سب انسپکټران دي هغه له خصوصي تربیت ورکول هم شروع کوو چې هغه ته د تفتیش او یا په قانوني ډول د پراتونو تربیت ورکو او د زنانو پولیسو د پاره هم 10% کوټه شته هغه به هم پوره کو او د لګکی 2% کوټه به هم پوره کو
ان شاء الله پوری کی جائے گی اور مائنورٹیز کی بھی 2% ہے وہ بھی پوری کی جائے گی
په محمد کې د خاصدار او لیویز نه پولیسو ته د اوخت شو تنانو شمیر 2000 او اتا تیارې ول د دین علاوه سپیشل خاصدار هم شته خو هغه پولیسو محکمې ته د تنانو نمونه نه دی ورکړي د پولیسو محکمه وای چې د هغه د پاره فیز 3 او یا د درېمه برخه منسوبه شته کتنانې حاضر کړي نو په پولیسو کې به واخلي ګینینو نوکرای به ختم شي د پولیسو مشر ثنا الله عباسی وویل چې په محمود کې دوه تانې هم جوړې شوې او نورې درې تانو باندې به په لنډ ورځو کې کار هم شروع شي، ځکه د دوی سره د تانو دننه په کارېدونکو عمله هم پوره شوې ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال رادیو د خیبر پختونخوا له سوابې سره تعلق لرونکو او د بشري حقوقو کارکونکو ګلالې اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل وای د پیښور تر هغه زد یو عدالت د تیرې چهارشنبه په ورځ یو ربیا ورغخته او پر د د په میرمن او لور ګلالې اسماعیل فرد جرم ولګولو. نو موړه وای دغه مقدمه د جولای په دوهمه د پیښور تر هغه زد عدالت د ثبوتونو د نشټوالي لقبل ختمه کړي و خو اوس پکې نور نوي تورونه لګول شوی دی چې د په خبره بی بنیاد دي او هدف یې د تنګول دي. نو موړه وای یاد عدالت بیا د اکتوبر په 8 نیټه یو ربیا بللې. مشال هڅه وکړه چې په دیړه د حکومت دریز هم راوخلي خو کوم لوړ پوړي حکومتي چارواکي لمک سره په دیړه خبرې ونه کړې. نور حال د اسرائیل ممن پر رپورت کې
د بشیر حقوقو کارکونکي ګلالی اسماعیل پلار او پروفیسر اسماعیل په زیارت پر مشال ډو تویل د سپتمبر په 10 د پیښور تر غریزد عدالت پر د پلورو ګلالی اسماعیل او میرمن فرد جرم ولګولو چې له 2010 تر 2015 کلونو پورې دوی ته له هندوستانه د ترګر فعالیتونو لپاره پیسې راغلي وي. دا وای د لور اویر گرلز په نوم غیر دولتي سازمان ته د آسیا سیف ابارشن اتحادی لخوا د 2015 او 2015 کلونو ترمنځ د شاوخوا 15000 ډالرو مرستي راغلي وي. د په خبره دغه شبکه چې مرکزی دفتر یې په نوې ډیلی کې دی په ټولو آسیایي ملکونو کې یو شمیر غیر دولتي سازمانونو ته مالی مرستې ورکوي او دوی ته یې هم د پاکستان د سرکاري بانک د لارې پیسې ورلېږلې وي چې دا رنګ پر دې د سیمې د ښځو لپاره د خیر ښېګړې کارونه وکړي. پروفیسر اسماعیل وای د تل دې قبل سزا ورکړل کیږي چې د ګلالې اسماعیل پلار دی او ګلالې د پاکستان د استخباراتي ادارو په ناسم وکړنو نیوکه کوي. پروفیسر اسماعیل وکیل فضل الہی ایڈوکیٹ پر زیارت پر مشال ایڈو تویل چې د پروفیسر اسماعیل او دغه د کورنۍ خلاف مقدمه بے بنیاد ده، ځکه چې د ګلال اسماعیل غیر دولتي سازمان اویر گرلز ته پیسې د قانوني لارو ورغلي او له دوی سره پوره ثبوتونه دي چې دغه پیسې په کومو کومو ځایونو کې لګیدلې دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مخکښ آی اے رحمان هم په زیارت ورځ مشال ایډو تویل د ګلالۍ د کورنۍ تنګول بشری حقوقو سرغړونه ده او دوی به دا مسله راپورته کوي.
چسوک هم د ګلالۍ مور پلار تنګوي هغه نامناسب کار دی او زمونږ د تنظیم له پالیسیو سره په ټکر کې دی. زمونږ تنظیم به د پروفیسر اسماعیل د حقونو دفاع کوي. زبا دا مسله د خپل تنظیم له غړو سره راپورته کوم او مونږ به ضرور له هغه سره ودرېږو.
بلخو د پاکستان د بشری حقوقو ملي کمیشن یا د بشری حقوقو د څارنې سرکاري کمیشن د خیبر پختونخوا څنګ موکتی مشر رضوان الله شاه په زیارت ورځ مشال ډو تویل چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته او چې کله هم پروفیسر اسماعیل له دوی سره خپل ستونزې شریک کړي نو دوی به ضرور پارلماني غړو او نورو اړوند چارواکو ته رسوي.
کم د دې اپلیکیشن دی کم د دې پلی خالی نو هغه کنسرن اتا دي سره مونږ ته کب کوچ دا سو وجه د دې خلاف سی لیګیشن دی یا سم مسله دا غی باندې غی نه به کنسرن اتا دي زموږ ریپورت غواړو.
موګه د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری د خیبر پختونخوا د بشری حقوقو او قانون وزیر سلطان محمد خان او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ خو هغه هیڅ ځواب نه کړ. د یادونه دا چې د خزو حقوقو په فعالې ګلالۍ اسماعیل لتیر کال په مې میاشت کې د پاکستان پولیسو مقدمه درج کړې و خو هغه پټه شو او بیا هم دغه کال د سپتمبر پر 19 نیټه په امریکا کې را څرګند شو. د پاکستان حکومت ګلالی د ریاست خلاف په وینا وو او کړنو تورن کړي وو او پر ضد د ترګری مقدمه هم درج کړي وو. خو روان کال د جولای پر 2 نیټه په پیښور کې د ترګری ضد یو عدالت په ګلالی او د هغه پر مور پلار له ترګرو تنظیمونو سره د مالی مرستو په تور جوړ کړي مقدمه د ثبوتونو نه لرلو په بنیاد ختم کړه. خو پردی او مور پلار یې دغه مقدمه له نوو تورونو سره بیا لګیدلې. ګلالی اسماعیل چې د خبر پښتونخوا د سوابۍ ده، هغې د ویښو جینکو په نامه د خزینه حقونو د دفاع لپاره یوه اداره هم جوړه کړې او ګڼې جایزې یې اخیستې دي. نوموړې په داروسۍ کې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډېره فعاله وه او د لادراکه کړل شوو کسانو لپاره یې په جلسو کې د ریاست په پالیسیو سختې نیوکې کولې. ګلالۍ امریکا ته تر رسېدو وروسته له مشالیو سره په مرکه کې ویل چې اوس به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
دا ګلالۍ اسماعیل کورنۍ په پاکستان کې د مقدمو سره مخ ده. تاسو په ریپورت کې واورېدل چې ګلالۍ اسماعیل د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې هم برخه اخیستې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وایي حکومت دې د هغوی د یو غړي فضل قیوم باچا وژونکي پیدا کړي او د قانون سره سم چلند دې ورسره وشي. فضل قیوم باچا د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته نامعلومو کسانو وژل. پی ټی ایم وایي که پولیسو قاتلان ونه نیول نو احتجاجي لړۍ به پیل کړي. پولیسو مشال لړیو ته ویلي چاپی روانه کړي او د پیښې تر شا لاس لرونکو کسان به زر ونیول شي. نور حال د ملیحه امیرزاده پر رپورټ کې.
د پښتون تحفظ موومنټ کارکونکي په اسلام آباد کې د دوی د غورځنګ د یو فعال فضل قیوم باچا وژونکو د معلومولو او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په سوابه کې د پښتون تحفظ موومنټ یو فعال لیاقت یوسفزئی د اکتوبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل فضل قیوم باچا پر رڼا ورځ په خپل کور کې نامعلومه وسله والو وژلو، نو ځکه لځایي انتظامیه غواړي چې د سی سی ټی وی کیمرې فوټیج پر اساس دی د هغه وژونکي معلوم کړل شي.
کار وختي چې هغه کور کې را پاسېد او راغی او خپل ګاډی سټارټ کړو، نو په دغه ټایم کې په کور کې دننه سایډ ته په ګیټ کې خوا ته ورته چې کوم دننه نامعلومه کسان ناست وو او ده باندې فایرنګ وکړ او دی په سر باندې وشته شو. زموږ مطالبه دا ده چې په دغه ځای کې په دغه کور کې او په دغه ګاډی چې کوم ځینې په دې کې سی سی ټی وی لګېدلې دي، سی سی ټی وی فوټیج شته. موږ دا مطالبه کوو چې په کار ده چې په درېنو ورځو کې دننه دا نامعلومه قاتلان
فضل قیوم باچا په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د کور کمیټه غړیو چې په اسلام آباد کې اوسېدو، نوموړي حمله غزاینه خپل سیاسي او نورې هلې ځلې پر مخ وړلې. د پښتون تحفظ موومنټ فعالان خپل د فضل قیوم باچا د کورنۍ غړي وای دا لا جوته نه ده چې فضل قیوم باچا آیا د خپل فعالیتونو پر اساس وژل شو او کو د کمی شخصي شخړې ښکار شو. په اسلام آباد کې د پی ټی ایم فعال ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته وویل که څه هم د فضل قیوم باچا د وژنې لامل لا واضح نه دی، خو د حکومت او اسلام آباد له انتظامیه نه غوښتنه کوي چې ولې په یو خوندي ښار کې د اوسیدونکو تحفظ نشته.
کوم د دایتل ته اسلام آباد کې اوسېدلو زمونږ د حواله ورځ نه پی ټی ایم غړی وو. د پی ټی ایم چې کوم کارونه وو هغه کې به د خمنډې ترړې کولې مونږ سره به وو، خو د کیمرې شاته به ډېر به ځان کیمرې ته نه خیر روزګه کاروباري شخصیت وو کړه به د نورو خلکو دې به هم کله کله د دم پی ورکولې چې دې شیانو نه لاس وباسه. او ورسره د څه نه څه کورنۍ ستونزې هم لرلې او کاروباري ستونزې هم لرلې. د اوس پېښه چې کومه شوې ده په دا کې مونږ تر اوسه پورې د دې کومو پکې کنفیوز یو. دوه درې خبرې دي په دا کې، یو د زنانا د کورنۍ خبرې دي ورسره، یو د چیرته د ګاډي لینډن شوی دی هغه خبره ده، ورسره د نور هم تړلی شوی دی.
وکیل شهاب الدین خټک بیا وایي پکار ده چې د هیواد هر وګړي ته هغه ټول حقونه ورکړل شي چې آئین یې ضمانت ورکوي.
پاکستان آئین چې هغه د ژوند حق ورکوي خلکو ته، د کاروبار، د ګرځېدو، د تحریف، د لیکلو، د تنظیمونو جوړولو، د سیاسي جماعتونو جوړولو.
د پیښې په اړه د پوښتنې په جواب کې د کنه پل تانې پولیس چارواکي ایس ایچ او ګلفراز ویل د سبا پورې یعنی د اکتوبر تر 2 به د فضل قیوم باچا قاتلان گرفتار کړل شي.
ایف آئی آر کې چې د کومو ملزمانو ذکر شوی ان شاء الله هغوی به گرفتارو او پیشرفت شوی دی. ما خو تاسو ته وویل چې هغوی به نیسو، مونږ به هر څه کوو او د هغوی ټولې مطالبې به پوره کوو.
په اسلام آباد کې د پی ټی ایم فعال ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته ویل انتظامیه ته درې ورځې وخت ورکړی دی او کدا اکتوبر تر دویمې پورې د فضل قیوم باچا قاتلان معلوم نه کړل شو نو دوی په خپل لایحه عمل اعلانوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو نن د اکتوبر دویمه نیټه ده. دا په نړۍ کې د عدم تشدد ورځې په توګه لمانځل کیږي. عدم تشدد په خیبر پختونخوا کې یو لرغونی تاریخ لري. دغلته باچا خان د عدم تشدد د فلسفي بانی پاتې شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار داود خټک له کارپوه او سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلې چې په ساده ټکو کې ورته وایي چې عدم تشدد څه ته وایي.
ارزاری چې عدم تشدد چې دی هغه خو موږ په عامه توګه باندې لکه دا نومې داسې دی چې دا تشدد برعکس کنه نو اکثر خلک داسې خیال کوي چې دا یو ذهنیت دی. حقیقت دا دی چې دا یو قسم ته انسانانو تر ټولو مهذبه او شریفه نظریه ده او دا د عمل یوه لاره ده. هغې وجه دا ده چې دا تشدد چې دا اکثر د انسان چې کوم جب لگتے غریزہ دا انگریزی کو انسٹنکٹ ہوئی کہر قذاب دا اغیب بنیاد باندی تشدد دے او عدم تشدد چیز دا انسان دی ذہن پوہے عقل منطق دلیل پو بنیاد باندی دے او دا عدم تشدد چیز دا ہم دی عملی و لارا را دا صرف تشدد صرف سوچ یا فکر دی مثلا دا پیسیفیزم چیز دی یعنی چیز سڑے یعنی امن پدی باور لری مگر دا چې امن د پاره د جنگ لري د مبارزې لري د امن جنگ مطلب دا چې لکه چې باچا خان دلته کې تاسو ته معلومه ده چې یو لخر جوړ کړو د عدم تشدد مطلب دا چې هغه چې موږ تاسو عدم تشدد صرف د فکری خبرې پورې محدود نه دی دا عمل کې پیدا کوو نو هغه عمل کې دلته کې پیدا کوو دا چې د مخکې دلته په خوره باندې چې کوم ګندهارا تمدن او بودایي تمدن چې دا اوس هم ټیکس لین او خپل په خبر سوات او جلال آباد او کابل او بامیان پورې دا میوزیمونه ټاکسي دا ته مو ته بیا د پادمه تشدد باندې او زکه ډیر عظیم یو تمدنو نو
یعنی دي کې سر مختلف مذاهب راغون شي تاسو مطلب دا چې مختلف مذاهب
او مختلف مذاهب وکړه جی بالکل بودھزم کی ملک چې مار زکرو دا وو په سنسکریت کې وتا هینسا لکه چې هینسا تشدد ته وایي اهمسا عدم تشدد ته وایي دا چې بیا چې اسلام راغی په اسلام کې هم نکتا شو ګوره په صحیح بانو کې کدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته سره وګوري یا دغه تعلیمات ته وګوري نو د قران احکام ته وګوري هغه کې هم زیاتره خبرې داسې دي چې یعنی معاف کول د بدل اغستو نه زیاته اهمه خبره ده او حقیقت دا چې دغه شی په تاسو کې په عیسایت په نور مذهبونو کې د دې ذکر شته او دې کې دا خبره ده چې عدم تشدد زیات مړانه کار دی ځکه چې تشدد خو آسان کار دی ګولۍ چلول یا گزار کول خو آسان کار دی مګر دا ده چې مبارزه کول گزار غمل او میدان نه پریښودل
دا زیاته ضرورت یې افغاني تاسو د بچا خان ذکر وکړو نو زما په نظر چې عدم تشدد لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا د ګندارا د وختونو دلته په دې سیمه کې وو خو دغه د هند ازادي کوم تحریک چې شروع شو ګاندی او بیا بچا خانونو دغه مونږ ویلې شو په یو طریقې چې دلته یو ارګنایز طریقې سره عدم تشدد فلسفه چې دا مخې ته راغله نو آیا دې فلسفي د پښتنو دی اوس حالت ته چې مونږ ګورو دې کومه فائدہ رسولې د پښتنو ته
دې دې فائدہ رسولې ارزانه کنا چې پښتنو ته اصل کې مونږ ګورو چې ټول نو لوی تاوان کم شي ورکړی دی ټول نو لوی تاوان جنگونه ورکړی دی او دا جنگونه خو تاسو کې چې کل یو خپل پښتنو جغرافیا دا چې واچې ټول تاړه او حمله په دې لاره راغلي دي نو شانتاونو په دې باندې جنگونه تعمیل شوی دی تپل شوی دی خو دې سره یو عادت هم بیا پیدا شوی دی او یو ریواج برخه شوی دا اوس خو کنه ځکه چې موږ خلک وایي چې وسله داسې ده لکه کالی یا زیور دی خلکو نو حقیقت دا دی چې
قلم یا کتاب چې دی هغه زیات اهم زیور دی قیمتي زیور دی مګر چې هغه وروسته پاتې شوی دی دینا د پښتنو خلاصولو کار چې دی دا زما په خیال کې تر ټولو مهمه خبره ده. پاچا خان که تاسو فکر وکړئ جمعنه اصلاح فاغ نه کې دقیق ملکوي حاجي شیخ فرنګزوی عبدالخالق خلیق صاحب دي نور ډېر مشران چې دي هغوی که تاسو فکر وکړئ ټول فوکس یا زور یې علم خورولو باندې وو. دوی هغه وخت سکول نوم نه و مدرسه به وه که نه مدرسې ځکه چې علم اصلو ځای چې مدرسې به ورته وي دوی آزادې مدرسې جوړ کړي درې سوه مدرسې تاسو وکړئ چې خیر حکومتي سطح باندې په خپل کومک خلکو جوړې کړي خپل بچی پاچا خان په عمل استاد خپل بچی په هغه کې شامل کړل نو مطلب دا دی چې خلکو د جن راړول او علم ته د هغې مخه کول خیر ته د هغې مخه کول زما په خیال کې دا لویه لاسته راوړنه ده او اوس هم چې دا یعنی خلک پښتانه پیژني تاسو ګورئ لکه څنګه چې نیلسن منډیلا یادیږي ګاندي یادیږي یا مارتن لوتر کینګ یادیږي داسې پاچا خان د شلمې پیړۍ یو لوی علامت دی د عدم تشدد او پښتنو لپاره دا لویه سرمایه ده.
اوس که تاسو وګورئ نو اوس دغه تحریک د عدم تشدد دا اوس په کوم حالت کې دی دا څنګه ریوایو کې دی شي او د دې په دې اوس حالاتو کې څومره ضرورت دی
اصل کې مشکلات زیاتره په دې کې دي چې جنگ یوازې اول خو ما وایي چې انسان هغه غریزه یا انسټینکټ دی نو آسان دی ځکه چې لکه څنګه چې انسان غریزې له مخې نور ډېر کارونه کوي دغه چې غضب قهر او انتقام دا هم د خپل دی هغه کې موجود دی غریزه کې او ذهن او هغه چې څومره وخت تیریږي د ذهن ورو کنټرول یا د ذهن کار زیاتیږي خو دا چې دا ورو کېږي دویمه خبره چې جنگ کې بیا د شاته ریاستي پالیسۍ دي د شاته د جنگ د وسلو تجارت دی او ډېر لوی هغه چې امریکا کې ورته ملټري انډستریال کمپلیکس وایي یعنی د کې هم فوجونه دي او هم صنعتونه دي چې وسلې خرڅول دي د مرګ کاروبار چې دي کې ډېرې پیسې دي نو د دې ځکه جنگ یو قسم ته غالب ښکاري خو بل طرف ته کسرې وګوري د انسان مستقبل چې دی هغه تړلی دی چې څومره د هغه ازادي څه ته وایي چې څومره انسان د غریزو نه انسټینکټس نه جبلت نه ازادیږي او د عقل او د دلیل او د پوهې رڼا ته راځي نو دا ازادي ده. نو انسان ازادي خو دې کې ده چې هغه د عدم تشدد لپاره مخکې لاړ شي او خصوصا پښتنو دپاره خو تاسو ګورئ څلوېښت کاله چې د کوم جنګ په افغانستان کې شوی دی زه اکثر دلته په دې جلسو کښې په دې او کښې مسعود ته ویلي دي ما ته چې په انساني تاریخ کښې که د جنګ کوټه یا سهمیه یا برخه وای نو پښتنو خپله برخه خلاصه کړې ده د جنګ په کار ده چې موږ سوونه کاله اوس بیا جنګ ته تشاکو او عدم تشدد خپل کړو نو ټول انسانیت لپاره عموما او پښتنو لپاره خصوصا عدم تشدد تعلیم په کار ده زموږ تعلیم برخه وي.
تاسو اوس داسې علامات وینئ چې آیا دا تحریک اوس هم اوچلیږي راژوندی شي یا څنګه را ریوایو کېدی شي؟ دا
ګوره چې داسې دی چې د ریوایول خو یو قسم ته موجود دی که موږ وګورو اوس مثلا دا د پښتنو ځوانانو د پاسون چې زموږ په دې فاټه کښې پخوانۍ فاټه چې اوس ورته پښتونخوا برخه ده دې کښې چې وشو نو دا د دې پی ټي ایم چې ورته پښتون ژغورنې غورځان د دې قوت اصلي قوت چې دی عدم تشدد دی یعنی د پاکستاني ریاست لپاره د تشدد تحریکونو ماتول ډېر اسان دي ټینکونه او جازونه ورپسې دوځي خو دا ده چې د دې مخه نه ویني هغې ته چل نه ورېږي څه څه چل کړي دغسې تاسو وګورئ افغانستان کښې هم د جنګ خلاف هغه چې کوم ځوانانو یو مارچ وکړو په افغانستان یو سر نه بل سر ته خلک وګرځېدل او اوس هم چې دا خبرو اترو د مذاکراتو خبرې روانې دي دا ټول د عدم تشدد مختلف شکلونه دي نوم ورته څوک هر څه اخلي د امن کوشش ورته وایي د خیر کوشش ورته وایي خو دا خبره ټول مني چې په وینو لړۍ لمن په وینو نه پاکېږي په هغې به د خیر اوبه تویدل غواړي کوم چې عدم تشدد دی.
تاسو د شنن کې افراسیاب خټک خبرې واورېدې د عدم تشدد فلسفه یې تاسو ته تشریح کوله. اوریدونکو له مشال راډیو نه تاسې خبرې ګړی اورئ. اوس هم یو بل رپورټ تاسو ته پاره لرو د عوامي نېشنل ګوند پلویانو د بلوچستان صوبې په کوژک او ځینو نورو سیمو کې پر احتجاج لاس پورې کړی او له حکومت غوښتنه کوي چې د دغه ګوند د بلوچستان د صوبې د اطلاعاتو سکرټر اسد خان اسکزید راپیدا کړي. نوموړی د سپتمبر په 15مه له کوچلاغه نامعلومو کسانو تښتولی. ایوب ترین له کوټې راپور رالېږلی.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو د سکرټر اسد خان اڅکزي د لادرکېدو په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده او د پنجشنبې په ورځ د چمن د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د اتحادیې آل پارټي تاجر اتحاد له لوري و چمن ته څیرمه د کوژک په غره کې پر لت دویمه ورځ هم روان و چې له امله د کوټ چمن لوی سړک د افغان ترانزیت ټریډ په ګډون د هر ډول موټرانو او لاریانو په مخ بند شوی دی او په نتیجه کې د کوژک د غره دواړو غاړو ته په سلګونو موټران او لاریانې درې دي او عادي مسافران هم د بیلابیل مشکلاتو سره مخ کړي دي. په دې ترڅ کې تیر مازګر د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې په کوټه کې یو احتجاجي مظاهره هم وسوه. پر دې مهال په خپلو ویناګانو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو پر حکومت سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې اوسنی حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې د ان پی یو مشر یونس خان وایي
چې په کومه ورځ باچا خان اوله خشته اېشته ده همدا هغه ورځ زموږ سره دا دندې روانې دي. کله ټارګټ کلین، کله واکاری، کله خلک وشتنګا، کله بم بلاستونه پر کوانګا، کله جیلو ته بيونګا. په خوا د دې مور د جیلو بيونګو ته دي، لیکن نن د پښتانه قام ته دښمن دومره په بشرمي باندې راوتريسو چې دما کې پکې کوي خلک واکاری وزنی.
مظاهره د پخپل وینا کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن خلیل آغا وویل چې د عوامي نېشنل ګوند سره همیش دغه ډول ناوړه عملیات کیږي.
کدا د عوامي نېشنل ګوند صوبای پریس سیکرټری اسد خان اسکزی کتا پورته کړی دی، موږ خواست نه کوو، غوښتنه کوو چې ستا چې کوم آئین دی، قانون دی، تر هغه لاندې راوله ستا چې کومه قانوني لاره ده که عوامي نېشنل ګوند یو ثبت کړي خدا بد بې کړي چې د خپل کام پر حق ولاړه ده، د خپل کام چوکیداری کوي، د خپل کام په دفاع کې ولاړه ده. لاول ورځ څخه تر نن ورځې پورې
خود عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر ارباب غلام اډوکیټ غوښتنه وکړه چې حکومت دې د اسد خان دره خوش کول لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي
چې پر دې علاقه باندې د پښتانه سره چې کومه بل روان دی، داسې ورځ نشته، داسې شپه نشته چې پښتون وزل کېږي نه، پښتون برې نه، او د پښتون سره زیاتوب نه کېږي، پښتون هغه کېږي نه. دا د مخربیه لپاره په راپورټ کې شوی او دا خبره په ناګه کوم چې دا په یت سرعت له دې خبره دا تاسو نه دارې کیږي چې دا خاورز بردا ده، دا خاورز بردا، دا خاورز بردا فلرو ده، دا خاورز بردا د کجو ده.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر اسد خان اڅکزی د جمعې په ورځ سهار هغه مهال د کوچلاغ او کوټ شهر په منځ کې لادرکه شوی وو کله چې هغه د ګوند په صوبایي کونسل کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان وو. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان لاله مخه د ګوندو صوبایي مشر اصغر اڅکزی ته تسلی ورکړې ده چې حکومت به د اسد خان د مندور لپاره ټول ګامونه پورته کوي. بل لور ته د کوټ د ایرپورټ تانه پولیسو د اسد خان د لادرک کېدو وروسته مقدمه لاسلیک کړې و، خو تر اوسه څوک نه دی نیولی او نه هم ایوې ډلې د اسد خان اڅکزی د غوازی مداري قبول کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د نورو سیمو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم د سپتمبر په 15مه یو وار بیا سکولونه پرانستل شول، خو د سکولونو له پرانستل کېدو وروسته د کورونا لزګونه کیسونه مخې ته راغلي دي. له همدې وجې ځینې سکولونه یو وار بیا تړل شوي هم دي. د سکولونو مالکان وایي د صحي ادارو لخوا ورکړل شوي سپارښتنې هم عملي کوي، خو بیا هم د کورونا مثبت کیسونه مخې ته راځي. نور حال له پېښوره د شبیر جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې لخوا جاری شوې شمیرې تر مخه د 15 سپتمبر نه تر دې دمه د بیلابیل سکولونو خوښه 15,000 ماشومانو او استادانو ټیسټونو لپاره نمونې اخیسته شوې چې پکې 1.5 زیات کسانو ټیسټونو نتیجې مثبت راغلي دي چې پکې د سرکاري او شخصي سکولونو د عملي کسان او ماشومان دواړه شامل دي. د دغه شمیره تر مخه تر 15,000 ټیسټونه شوي چې پکې د 3,000 نه زیات ټیسټونه نتیجې لانی دی راغلي. 12,000 کسانو ټیسټونه منفی راغلي دي او د ناروغۍ فیصدي په دغه سکولونو کې 1.3 فیصد ده. خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې صوبایي نائب صدر جاوید خان مشال لیړو ته وویل چې دوی د خپل لړخه هر ډول احتیاطي ګامونه په ټولو تعلیمي ادارو کې پورته کړی دي چې ماشومان هم او عمله هم د دغه وایرس او ناروغۍ نه بچ پاتې شي.
دی واکه چې کوم په پیټ چټکو راشي نه نو تقریبا 100% پی سو بیس باندې مونږ عمل کوو چې کوم د مونږ د زیاتو خلکو چې کوم دی هغه ګروپونه جوړ کړی دي چې کوم دی هغه په ګروپونو کې تقسیم کړی دي او چې کوم سوشل ډیسټنس مونږ پوره خیال ساتل لري نو مونږ چې کوم دی تقریبا د خپل حد تلوته مطابق چې کوم دی پیټ چټکو د ماشومان چې کوم دی سو بیس تخت خیال ساتل دي او چې کوم دی ماشومان چې کوم د کورونا کې کوم متاثر کیږي مونږ مخکې ګورنمنت دی چې په سکول کې متاثر کیږي نو خیر دی په سکول کې چې کوم دی په کلاس باندې
آیا په دغه سکولونو کې په کوم کې چې د کرونا کیسونه مثبت راغلي تړل شوي او کنه او دغه رنګ په احتیاطي لارښوونو عمل درآمد نه کول په وجه په خیبر پښتونخوا کې څومره سکولونو پر ضد کاروان شوي دي یا بند کړی شوي دي؟ نو خیبر پښتونخوا کې د تعلیم محکمې یو لړپوړو چارواکي حافظ ابراهیم مشال لیډو ته په دې حق لول چې دغه کیسونه زیاتره شخصي سکولونو کې راغلي دي.
الحمدلله په سرکاري سایډ باندې یو سکول هم داسې نشته چې هغه د سوبې فوج هم بند کړی. څومره سکولونه بند شوي نو په دې بنیاد بند شوي چې انت په دغه نه وی راغلی دا انت په ریزلټ پوزېټیو راغلی دی استاد یا د چا شاګردان هم تر اوسه پورې چا پوزېټیو نه دی راغلی چې راغلي د ټیچرز راغلي دي نو هغه نه علاوه مونږ سکولونه هم نه دي بند کړی. تقریبا زیات پرائیویټ دی 22 نه زیات بار پرائیویټ دی او موږ پنځه سکولونو کې راغلي یو ډی خان کو د پېښور کې یو رشټۍ کو یو تاسو کې نو دا غي هغه سکولونه موږ بندم کړو دا مو کړو دا نور نه دی راغلي.
بل خو طب ماهرین وایي چې کرونا وبا لا ختم نه ده نو باید اولس ډیر احتیاط نه کار واخلي او په احتیاطي لارښوونو عمل باور کړی. په حیات آباد میډیکل روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر اماد علی شاه په دې باب لا مشال لیډو توای
کلونه ټول کلو شوی د خوده کې مین خبره دار چې استادانو ته او سټوډنټانو ته دوانو ته نه سکول کې د سو پیس په کار دی چې دوی استادان په خپل ماسک چې یو ماشومان مچ یو دوی سره سینیټایزر خامخا په کار دی چې بار بار ګنټنی مکه چې خامخا چې دوی سینیټایز سکول دی لاسونه او دین علاوه نور داري چې لګ دی یو ځای یو ځای ماشومان نه کینی لګ دل درل درې کینی یو بنل کمنس کې دی یو چیر فاصله ساتي ځکه چې کورونا خکاری داسې چې واپس اسې لګ ډیر مریضان ځات شوی ډېر خونه دی او خیر لګ ډېر زیات شي وي ځکه دی سو پیس خیالونه ساتل شي نو کې دي شمه به چې ډېر ماشومان یا ټیچران چې راته افیکټ شي نو په کار دار چې بس ماسک یې لاسونه انزل شو او سینیټایز سکول شو دا خامخاو شي.
دا سرکاري شمیر تر مخه د اکتوبر اولمبې نیټې پورې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ناروغ شمیر د 10,000 نه اوړېدلې دي چې پکې 12,500 نه سیوا مړ شوي دي او 10,000 نه زیات د ناروغۍ وروسته واپس روغ شوي دي. دغه رنګ په ټول پاکستان کې تر دې دمه 3,00,000 نه زیات کسان اغېزمن شوي چې پکې خوش 10,500 مړ شوي او سکم 3,00,000 روغ شوي دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د شمالي وزیرستان نه د جنگ لوج افغانستان ته کډه شوی کورنۍ د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې ورته د اجازه ورکړي چې د تخیلو ته واپس لاړ شي او د جلغوزو حاصل راټول کړي. دغه کډوال وایي ل تیر شپږو کلونو راهیسې د جلغوزو حاصل لاستنه دی راوړی او په میلیونونو روپۍ تاوان کړی دی. عمر وزیر پر دې موضوع رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان زوی سیدګی اوسیدون کې چې بیرمل ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند کړي وایي چې روان کال یو ځل بیا د زنغوزو فصل ضایع کیږي چې د تخیلو کې خپل د زنغوزو فصل شو کولو ته حکومت نه پرېږدي. ملک میرآباد خان مشال ریډیو ته وویل چې د شپږو کالونو نه تاوان روان دی، حکومت یې خپل فصل شو کولو ته هم نه پرېږدي. نور دې ورته لاره خلاصه کړي چې خپل سیمه ته ولاړ شي.
دا ټول بیا شو نه غنا خلک سره غوښتم نه دا غنا خلک غوښتم امیس را درځي ته زلمو شو کام یو ته نه خپل هر سړی
شمالی وزیرستان زوائی سیدگی یو مشار ملک مولا جان وائی چې دا تیرو شپږو کالونو نه د کروڑونو اربونو تاوان وشو. پسوالونو مهنتونو یې خپل فصل شو کولو ته هم نه پرېږدي، نور دې پیره هم وکړي، اجازه ته ورکړي چې خپل ځنغوزی راوړي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو، نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل په یاد موضوع خبرو په اړه خپل غږ ریکارډ کړي، د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د تاخیل زوی سیدگی درې سوه کسانو ته حکومت او فوز اجازه ورکړې وه، خو دغه اجازه د مخصوصو ورځو لپاره. دغلته سیمې لا کلیر شوې نه دي، یو شمیر ستونزې دي او هڅه کړي چې دغه خلکو د ستونزو مستقل حل وباسي. د زوی سیدگی په شمول د تاخیلو او شاوال نور کډوال هم حکومت نه دغه غوښتنه لري چې کالونه یې په کډوالۍ کې تیر کړل، د دوی سیمې د نوره کلیر کړي چې خپلې ځمکې پټي او ځانګړي ډول د زنغوزو فصل په خپل آباد کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د پاکستان حکومت د سپتمبر له 9 نیټې راهیسې د کابل او پېښور ترمنځ د تورخم په لار تک راتک په اونۍ کې څلور ورځو ته زیات کړی دی. دا د کورونا له ټولبند وروسته لومړی ځل دی چې پاکستان دا ډول اقدام کوي. د تورخم تر څنګ د خیبر پښتونخوا په انګور اډه او غلام خان لارې هم خلک تک راتک کولی شي. په دې موضوع یو رپورټ درته لرو چې د یوې کډوالې په غږ پیلېږي.
تازه په کابل تلم، وشپک میاشل ته بند شوم، نه جازونو نه لارو. او شکر دیر خوشحال شوم، دیر خوشحال شوم کلار کولاو شوم.
دا هما ده د افغانستان د کابل دا او دوه ویش کال وړاندې په پیښور کې د یو ځایي اوسیدونکي سره واده شوې ده. هغه د روان کال په مارچ میاشت کې کابل ته تللې وه او بیا هلته بند پاتې شو ځکه چې لارې وتړل شوې او دواړو خواو ته خلک بند پاتې شول. اوس چې د سپتمبر په 9 د پاکستان حکومت د تورخم لاره پرانستله، نو د زرګونو نورو کسانو په شان هما هم په دې وتوانېده چې پېښور ته ځان ورسوي. هغې چې د مشال رډیو سره له پېښوره د واټساپ له لارې خبرې کولې وویل خوشحاله ده چې لارې پرانستل کېږي او د دواړو خواو خلک د تګ را تګ لارې ګودرې مومي.
زه از حکومت عمران خان خواهش درخواست لرم که په همیش په همیش په پاسپورت و ویزا را ختم که همیشه تک را تک شی. افغانیان و پاکستانیان دوال مسلمانان ملک ده، وروران ده، ایش خبر نشته. افغانیان دیر التپات، غریبانان ویزا نشته، پیسی نشته، پا ما دیر سختی تیرشو، نه پیسی و نه جواند و نه کور و ایش این و اشپک میش دیر پا ما جیل پشان تیرو شو. اوز دیر خوشحال شما، دیر خوشحال شما کلار کلاو شوی او خدا الله خدای یاری و که پخانه لار هم داست کلاو شی که نه ویزا و نه پاسپورت پکار شی.
دا یوازی همانه ده چه لار خلاصی وی، نو پزرگون و نور خلق هم هر ورځ د جلال آباد و پیخور تر منز تک را تک کوی. موجیب شنوار په تورخم کې کسٹم کلیرنگ ایجنٹ ده. هغه د سپتمبر په 13 مشال لڑیو تا ویل
په په تورخم باندې روټین چې کوم دی کوم مازې ته در شو نو په دې باندې تر 50 خلکو پورې د تګ راتګ وو چې کله د ویزې او د نور شرایط نیو. بیا کله چې ویزا شروع شوه نو شروع تقریبا د 0 کسانو نه شوی وو او بیا د خلکو تګ راتګ تقریبا 0 ته رسېدلی وو. نو اوس دا 2 ورځونه چې کله بارډر کولو شوی دی هماغه چې روټین ته خو نه دی رسېدلی اوس هم تقریبا 3,000 خلکو تګ راتګ اسانۍ سره کېږي.
پاکستان اسلام آباد ته د افغانستان د روغې جوړې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ کې د یو پلاوي د سفر پر مهال د لارې د اسانتیا حکم ورکړی. په دې لړ کې د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان د ځانګړي استازي محمد صادق خان هم له تیر څه مهاله چې هغه پر دې منصب ټاکل شوی هڅې پیل کړې وې. د تورخم خاروال راحتګل زیارمل د سپتمبر په 13 مشال لډیو ته وویل اوس خلک په اونۍ کې 4 ورځې د تورخم په دروازه تګ راتګ کولی شي.
د تورخم لارا پرون شاوخوا 10 بجې د افغانستان د خوانه د مسافرینو په مخ خلاص شو. د پخوانی پروتوکول د مخې چې په اونۍ کې به 4 ورځې وي، د شنبه ورځ، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، دغه 4 ورځې به په اونۍ کې د افغانستان د خوانه لارا د افغاني پاسپورت لرونکو، ویزه لرونکو، پاکستانی ویزه لرونکو د په مخ خلاصي. په دې ورځو کې پاکستانی اتباع چې په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې دوی کاروبار کوي او پاکستانی پاسپورتونه لري، دوی هم تللی شي.
راحت ګل زیارمل وایي د دوړو خو خلک چې په تورخم لار سفر کوي نو قانوني اسناد دی خامخا له ځان سره اخلي. د نوموړي په وینا دا لار د چمن د لارې په شان نه ده چې هر ورځ په خلک بیل اسناد هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتک کولی شي. دارو خان سکزی د بلوچستان د سوداګرۍ د خونې پخوانی رئیس دی. هغه په ډېره مشال لډیو ته ویل
د دې کورونا نه مخکې د 10,000 کسان به روزانه تورسته، نو فوسنی وخت کې خو هغه ټول خلک چې په بارډر باندې کاروبار دی تلل راتلل کوي هغه تقریبا د یو نیمه میاشت یا شدت وخت کې د خلک د روزانه پر بنیاد باندې جی او راځي، څه قسم بندیز د خلکو په تلو راتلو باندې نشته.
داروخانه سکزی د هغو کسانو یادونه کوي چې د چمن دی او د کاروبار لپاره هر ورځ افغانستان ته سهار زی او ماښام ستنیږي. خو په کوټه کې د افغانستان د حکومت له خوا ټاکل شوی رئیس سید جاوید کاظمی د سپتمبر په 13 مشال لډیو ته وویل پر چمن لاره د کډوالو لپاره هم خاصه سختی نشته.
د حکومت دا تازه پریکړه ز فکر کوم یوازې د تورخم لپاره ده، ځکه چې د چمن لارا لوی مدیره حصی پرانستی ده. کډوال کولای شي چې د تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو تګ راتګ وکړي، دلته څه مشکل نشته.
کاظمی وایي هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا د یونیسیار په مرسته ستنیږي په اونۍ کې 2 ورځې د دوشنبه او سه شنبه په ورځ افغانستان ته تلی شي. خو په پیښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی بیا وایي د تورخم په لار سفر کوونکي افغانان د قانوني اسناد خامخا له ځان سره وړي
او افغانان کولای شي چې په ویزه باندې یوازې تګ راتګ وکړي. لیکن یو خبره یادونه ورله، هغه مهاجر ایری نورونا چې دلته په پاکستان کې اوسیږي لدې مخه کولای شي د پاکستان افغانستان ته په تذکره او همدارنګه مهاجر کارت باندې هم تګ وکړي، لیکن له هغې خوانه د افغانستان نه پاکستان ته په مهاجر کارت او په تذکره باندې هغوی راتګ نشي کولای، یوازې په ویزه باندې به هغوی کولای شي چې پاکستان ته راشي او داخل شي.
امریکا غږ انګلیسی څنګه د سپتمبر په 9 پر خپلې ویبپاڼې لیکلي پاکستان د افغانستان لپاره د ویزو اسانه او دوستانه لاره پرانستې ده چې پکې محصلینو، سوداګرو او پانګاچونکو یا سرمایه ګزارانو ته د اوږده مهال ملټیپل ویزې ورکول کیږي چې تر مخه هغوی څومره واري چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کولی شي. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 9 په خپل ټویټر اکاونټ لیکلی د پاکستان کابینه د افغانانو لپاره نوی ویزه پالیسی تایید کړه چې تر مخه به د ملټیپل ویزو اخیستل اسانه شي او د اوږدې مودې لپاره د سوداګرۍ، پانګونې او د تحصیل ویزې ورکول کیږي. نوموړي لیکلي په دې کې به یو بله څانګه هم زیاته شي او هغه به د هغو افغان بیمارانو وي چې د علاج لپاره پاکستان ته ځي او هغوی ته به په تورخم کې دا ویزې ورکول کیږي. د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل هم د صادق خان د خبرې په تاییدولو مشال لړیو ته ویل اوس به د مریضانو پیښور ته رسول اسانه شي.
یو سنتیا بلم رامسته شوی د چي د ناروغانو د پاره په تورخم کې الته زی په ویزه لګول کې دینه مخکې د ناروغانو ویزه دلته په جلال آباد کې لګیدلې یا په کابل کې او دا به وخت بینیو اوس که ارجنټ ناروغ پیدا کیږي نو کولای شي چې تورخم ته لاړ شي ولته په تورخم کې ورته پاکستانیان ویزه ورکړي دوی واوري.
راحت ګل زیارمل وای په لومړی ورځ د سهار لسو د شپې تر اتو لار خلاصو د دوهمې ورځې د پلان لمخې خلکو ته د سهار لشپګو د شپې تر وو لاره پرانستې وه خو دغه په وینا ډیر زر به دا لارې د سلیری ساته تګ راتګ لپاره پرانستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي استازی محمد صادق خان د سپتمبر په 9 په خپل ټویټر اکاونټ دا هم لیکلی چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسلګری به ډیر زر د ویزو ورکول پیل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو